آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، شافیه سرداریم. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. دا وخت په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې نهه نیمې بجې کیږي. لومړی تاسې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د حزب اسلامي مشر حکمتیار وایي د هیڅ تروریستي ډلې ملاتړ نه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي اتحاد د غټو هیوادونو د مشرانو سره په جرمني کې ګوري. د سوریه حکومتي ځواکونو د توپ او الوتکو په ذریعه چې د روسیې لخوا یې ملاتړ کیږي د حلب پر ښار بمباري بیا پیل کړي دي.
نن جمعه ده، د 1415 نوي کال د عقرب د میاشتې 28 ده چې د 2016 کال د نومبر د میاشتې 13 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سئ چې ولسي جرګې له افغان حکومته غوښتي دي چې د دغې جرګې سره دې د مخامخ کېدو څخه ډډه وکړي. خو اوس به پوره خبرونه حسیب الکوزی تاسو ته وړاندې کړي.
د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي قواوو پر پوستو باندې په برید کې 8 پولیسان وژل شوي دي. د فراه ولایت د والي ویان محمد ناصر مهری امریکا ژغته ویلي دي چې دغه پیښه تېره شپه د بکوا په ولسوالۍ کې په داسې حال کې رامنځته شوې چې وسوالو طالبانو د افغان سرتیرو پر امنیتي پوستو باندې ډلیز برید کړی دی. ښاغلی مهری زیاته کړه چې په دې جګړه کې طالبانو ته هم زیان رسېدلی دی، خو د هغوی د تلفاتو دقیقې شمیرې نشته. د بلې لورې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ویلي دي چې د تېرې شپې په جګړه کې 14 پولیسان وژل شوي دي او 3 تنه نور ټپیان دي. ځینو رسنیو هم د 14 تنو افغان پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی دی، خو د فراه د والي ویان ښاغلی مهری دغه شمېره رد کړې ده. وایي چې یوازې 8 پولیسان وژل شوي دي. د فراه ولایت سیمه ییز چارواکي دا هم وایي چې د دې نښتې وروسته طالبان د سیمې څخه وتلي دي او اوس سیمه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. د بلې خوا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې طالبانو پر امنیتي کاروان باندې په حملې کې یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. د حزب اسلامي مشر حکمتیار وایي د هیڅ تروریستي ډلې ملاتړ نه کوي. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د ګلبدین حکمتیار نوم د امریکا او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست څخه وباسي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي دي چې دی او ګوند یې د القاعدې او داعش په ګډون د هیڅ یو تروریستي سازمان او ډلې ملاتړ نه کوي. اسلامي ګوند دغه اعلان له افغان حکومت سره د سولې د تړون د لاسلیک کېدو نه یو میاشت وروسته کړی دی. په دې اکله خبره سوې لامیه کې راغلي دي چې د حزب اسلامي ټول غړي او امیر یې د القاعدې او داعش په شمول د هیڅ تروریستي ډلې ملاتړ نه کوي، نه ورسره ارتباط لري او نه یې تګلاره تاییدوي. حکمتیار ویلي دي چې له دې وروسته به په هیواد کې سیاسي فعالیت وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي اتحاد د غټو هیوادونو د مشرانو سره په جرمني کې ګوري چې د امریکا او اروپایي اتحاد ترمنځ پر اقتصادي او امنیتي چارو خبرې ورسره وکړي. د جرمني، بریتانیا، فرانسې، هسپانیا او ایټالیا مشران د ولسمشر اوباما سره مفصلې خبرې کوي. پرون ولسمشر اوباما د جرمني د لومړي وزیر انګلا مرکل سره لیده کاته وکړه. دا به اروپا ته د ولسمشر په صفت د ښاغلي اوباما وروستی سفر وي. د جنوري په میاشت کې به منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په رسمي ډول خپل وظیفه پیل کړي. ښاغلی اوباما د جرمني چارواکو او اروپایي اتحاد ټولو مشرانو ته ویل چې د امریکا متحده ایالات به په نړۍ کې خپلې ښکیلتیا ته ادامه ورکړي. ښاغلی اوباما وویل چې هیله لري ډونالد ټرمپ د روسیې سره کار وکړي، خو په عین وخت کې د روسیې د زیاتی په مقابل کې د ضرورت پر مهال ولاړ هم سي. د جاپان لومړي وزیر شینزو آبه ډونالد ټرمپ ته د یو داسې مشر خطاب وکړي چې خلک ډیر اطمینان پر درلودلی سي. د هغه وخت راهیسې چې ښاغلی ټرمپ انتخابات ګټلی دي، آبه لومړی بهرنی مشر دی چې د ټرمپ سره ویني. دواړو په نیویارک کې په ټرمپ ټاور کې سره ولیدل. ښاغلی آبه وویل چې د منتخب ولسمشر ټرمپ سره یې لیدګاته ډیر رضایت بخشه وه. هغه داسې وویل:
د
نن ورځې د لیدو کاتو او مذاکراتو وروسته ما خپل پر تعهد باندې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په ګډه موږ کولای سو چې د اعتماد پر بنسټ اړیکې ایجاد کړو. تر هغه چې زموږ د خبرو د محتوا موضوع مطرح کیږي، ما خپل ابتدایي نظریات پر بیلابیلو مسایلو باندې د ښاغلي ټرمپ سره شریک کړل، خو په مجموع کې زموږ لیده کاته غیر رسمي و، ځکه ښاغلي ټرمپ لا تر اوسه پورې خپله وظیفه رسما نه ده پیل کړې. ښاغلي آبی دا ونه ویل چې پر کومو مسایلو یې خبرې کړي دي. ښاغلي ټرمپ هم په دې اکله تبصره نه ده کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په تیرو دوه نیمو ورځو کې تقریبا 340 پناه غوښتونکي د مدیترانې په بحیرې کې ورک سوي دي. د دې ادارې ویان فلاویو ډی کومیسو ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې د دغو کسانو په وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې 4,500 کسان د مدیترانې په بحیرې کې مړه سوي دي. ښاغلی ګمیسو وایي چې په تاریخ کې دونه زیات کسان په دې بحیرې کې نه دي مړه سوي. اکثره پناه غوښتونکي چې په اوبو کې ډوبیږي هغه کسان دي چې په کوچنیو ربړي کښتیو کې کوشش کوي چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي، او ځینې نور بیا په دې خاطر ډوبیږي چې قاچاقبران د اندازې څخه زیات کسان په زړو کښتیو کې باري چې پر لارې ماتیږي. د سوریې حکومتي ځواکونو د توپ او الوتکو په ذریعه چې د روسیې لخوا یې هم ملاتړ کیږي، د حلب د ښار پر هغو سیمو باندې بریدونه بیا پیل کړي دي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي، چې په لړ کې د ماشومانو په ګډون 100 کسه وژل سوي دي. د سې شنبې د ورځې رئیس کله چې د ماسکاو لخوا یو میاشتنی اوربان پای ته ورسېدی، دا څلورمه ورځ ده چې حکومتي قوایو پر حلب باندې بمباري کوي. په برېټانیا کې میش د سوریې د بشري حقوقو نظارتي ډلې ویلي دي چې د عملیاتو د پیل راهیسې تر اوسه پرې 15 ملکیان وژل سوي دي. دغه ډله وایي چې یاغي ځواکونو هم پر حکومتي سیمو باندې په لسګونو راکټونه ورویشتي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د عراق د موسل په ښار کې 2 عسکر او 1 عام خلک وژلي دي. د عراق پوځ وایي چې د خرابې هوا له وجې هغوی نسي کولای چې د داعش په مرکزونو هوایي بمباري وکړي، او همدا وجه ده چې د موسل ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې پرمختګ نه دی سوی. پوځ وایي د داعش جګړه مارانو پرون د موسل په ختیځه برخه کې هغه سیمې د اوان په توغندیو وویشتلې چې د حکومت په لاس کې دي. سره له دې چې د اسلامي دولت ډله د موسل په عملیاتو کې جدي مقاومت کوي، خو د عراق جمهور رئیس فواد معصوم وایي چې دغه ډله به نیست و نابود کړي. او نن د جمعې په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ کې 100 ځانمرګو برید کوونکو بریدونه کړي دي، چې په لړ کې یې 2 د دفاع وزارت ملکي کارکوونکي وژل سوي دي. په برید کې 4 سره برید کوونکي هم وژل سوي دي. نن سهار وختي د بورنو په ایالت کې 2 ښځې او 1 نارینه د فدرالي محکمې پر لورې د ځغستا په حال کې وجه د امنیتي پوستې لخوا هڅه وسوه چې ودرول سي. میرمنې ځان ته انفجار ورکړي او خپل ملګری هم وواژه، بله میرمن ژوندۍ نیول سوې ده. اوس تحقیقات ځینې کیږي. چارواکي وایي چې 2 نورو برید کوونکو ځان ته د بس او ټیکسي په ایستګاهو کې انفجار ورکړی دي، او 2 تنه د ملي دفاع د وزارت ملکي کارکوونکي یې وژلي دي. دا په سیمه کې چې د بوکو حرام د افراطي ډلې مرکز ګڼل کیږي، 5 برید دی چې په 3 اونیو کې ترسره کیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ رپورټه. ولسی جرګې له افغان حکومت غوښتي چې د دغې جرګې سره د مخامخ کېدو څخه ډډه وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
ولسی جرګې له افغان حکومت غوښتي چې دغې جرګې سره د مخامخ کېدو څخه دې ډډه وکړي، او کنه دا جرګه به د نوي مالي کال بودیجه تصویب نه کړي. زه اکرام یم، په دې باب رپورټ په څو شېبې وروسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی نائب حاجي ظاهر قدیر وایي دغه جرګه افغان حکومت سره د مخامخ کېدو نیت نه لري، او د ملي یووالي د حکومت یو شمېر وزیران یوازې د خپل هیواد د ملي ګټو پر اساس استعزاز کړي دي. حاجي ظاهر قدیر نن د جمعې په ورځ په کابل کې د پخوانیو مجاهدینو یو پخواني مشر صادقي نیلي شپږویشتم تلین غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت یې هم دغه جرګې سره د مخامخ کېدو پر ځای ګډ کار دپاره رامخته شي.
دغه بامي اساس ما از حکومت افغانستان میخواهیم.
خغلی کدیر ویل په همدې اساس د افغان حکومت څخه غواړو چې د مخامخ کېدو پر ځای چې په مخامخ کېدو کې څه نشي ترلاسه کېدلی باید موږ یو ځای کار وکړو. د افغانستان ولسي جرګه هیڅکله د افغانستان دوه قواوو سره مخامخ کېدو په لور نه ځي، خو د خپلو بېوزلو خلکو د حقوقو څخه تر مرګه دفاع کوي او دا ځکه چې دا د هغوی حق دی. د افغانستان ولسي جرګې د روانې اونۍ په اوږدو کې د ملي یووالي د حکومت شپاړس وزیران استضاع کړل چې په ترڅ کې یې د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په ګډون اووه وزیران سلب صلاحیت شول. د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو د سلب صلاحیت د بهیر د پیل لګنو سره جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ کابینې پریکړه وکړه چې د دغې جرګې لخوا د وزیرانو د سلب صلاحیت په مسله د افغانستان د سترې محکمې نظر واخلي او د سترې محکمې تر پریکړې ټول وزیران خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسي جرګې لومړي نایب یو ځل بیا د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته مشوره ورکړه چې سترې محکمې ته د مخ اړولو څخه دې تیر شي او له کار څخه د ګوښه شوو وزیرانو پر ځای دې نوي وزیران پارلمان ته د باور د رایې اخیستو لپاره ور ولیږي.
چنین نکند ما را قانون صلاحیت های داده.
خاغلی کدیر ویل او که چیری داسی ونه کړي قانون موږ ته واکونه را کړي او د اساسي قانون مادي لرو او په ډېره ارامتیا سره یې بودیجه بندوو. کله چې بودیجه ونه کړي وزیر صاحب څه کوي؟ حکومت ته مجبوري چې وزیر معرفي کړي، بله لار نه لري. تاجي ظاهر کدیر له وینا وړاندې د صادقي نیلي شپږشتم تلین غونډې ته د افغانستان د جمهور رئیس دوم رسل محمد سرور دانش هم وینا وکړه. هغه د ولسي جرګې په پریکړه باندې خبرې ونه کړې او تر ډېره یې د افغانستان په اداري جوړښت کې د قومي توازن په مسله او په مساوي ډول په ټول هېواد کې د بودیجې د مصرف په هکله وغږېده.
در این روزها در حکومت وحدت ملی روی طرح کار جریان دارد.
خاقلی دانشویل په دې ورځو کې د ملي اولی په حکومت کې د یوې طرحې باندې کار کیږي چې څنګه کولی شو په دې برخه کې یو تازه رپور هم رامنځته کړو او په همدې اساس په نږدې ورځو کې یو پنی او مسلکي ټیم به وګمارل شي چې د ټولو ادارو رهبري د معینتونو مرستیالانو او رئیسانو تر کچې وسیړي او په ادارو کې د مشارکت اندازه او په قومي توازن په اړه یو وړاندیز حکومت ته ترتیب کړي. خو خاقلی دانش د کابینې په غونډه کې چې د حکومت د یو شمېر وزیرانو د ولسي جرګې د استضاع په اړه ونه جوړه شوې وه، د ولسي جرګې د وزیرانو د سزا بهیر په داسې حال کې چې وکیلان د خپل کاري مودې څخه یو کال نور هم اضافه کار ته دوام ورکړي تر پوښتنې راوستی وو. همداشان د افغانستان د جمهور رئیس دوم رسل د وزیرانو په غیاب کې د سزا مسله هم د قانون پلوه تر پوښتنې راوستی وه او ویلي وو چې افغانستان په تقنیني اسنادو کې په غیاب کې د سزا مسله شامله نه ده. د افغانستان جمهور رئیس وی لا هم د وزیرانو د سزا په مسله د سترې محکمې پریکړې ته انتظار وباسي. د جمهور رئیس د وین رسل شاه حسین مرتضوي امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت له پیله ولسي جرګې سره د مخامخ کېدو پر ځای د همکارۍ لارې نیولې او همدغې لارې ته اوس هم دوام ورکوي. خاغلی مرتضوي ویل جمهور رئیس د سزا د بهیر له پیل وړاندې د ولسي جرګې د اداري پلاوي او د کمیسیونونو رئیسانو سره کتنه درلوده او د حکومت هیله دا وه چې رغنده بحث سره دا ستونزه هواره شي، خو متاسفانه چې ولسي جرګې د حکومت دغې غوښتنې ته پاملرنه ونه کړه. تر اوسه د افغانستان سترې محکمې په رسمي ډول په دې مسله خپل دریځ نه دی څرګند کړی.
قدرمنو اوریدونکو، امریکایي دوه ورځپاڼو واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز په دې وروستیو ګڼو کې د ولسي جرګې له لوري د وزیرانو د سلب صلاحیت کېدو په اړه لیکنې کړې او ویلي دي چې دا کار په افغانستان کې سیاسي بحران زیاتوي. په دې باره کې مو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده.
رنجبر صاحب، نیویارک ټایمز په خپل تبصری کې لیکلي دي چې څو وزیرانو ته د نه اعتماد رای د افغانستان کمزور ائتلاف له نورو اختلافاتو سره مخ کړی دی. ستاسې باور څه دی؟ آیا همداسې ده؟
اصلا دا پیشبیني خو په ځای ده. له کومو زاویې موږ دې ته ګورو؟ له دې لپاره چې خپله دغه وزارت له حکومت نه یو له اساسي دندو د ولسي جرګې ده او استیضاع هم د نظارت په پایله کې کوم وخت چې کوم وزیر چې دوی ورته رایه ورکړی دی واده وزیر شوی دی په خپل چارو کې پاتې راځي، نو دا حق ورکړی دی اساسي قانون چې دا رایه بېرته ترې واخلي او هغه هم په پایله د استیضاع کې. یقینا واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز دغو شرایطو ته په اشاره کې دا خبر کړی دی چې دغه رایه بېرته اخیستل امکان لري ستونزې حل کړي، مګر بل اړخ هم لري. هغه وزیران چې هغه په دوه کالو کې خپل ظرفیتونه کمزوري وښودل، دی وی پاتې کېدل هغه ضرر په مناسب ډیر دی دما په عام نسبت دی ته چې د رضای تشه شي.
رنجور صاحب، یعنی تاسو متيقن هستئ چې د وو وزیرانو د سلب صلاحیت سره به حکومت د کوم ستونزې سره مخ نشي؟
حتما نه، بل اخی دی هغه بخوانی د کابینې تاکنی خورا وګد وختونه او دوه زمون لیدران او رهبران چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب بشمری دی پیو شخص باندې چې وځي کې باید هغه تاکل شوی وو په میاشت میاشتې خپل میز کې سره جوړ راتلل او ستونزې مې سره وړله چې په دوه کالو کې کابینه د مونږ تکمیل شوله. نو دوی فکر کوم دغه اړخ ته ګوته نیولې چې امکان لري بیا به د دې دا تشه زره ډکه نشي.
بله، همدې لپاره اشاره کړې ده چې اوس هم د ولسمشر غنی په حکومت کې داخلي اختلافات زیات دي. اوس په د ولسي جرګې سره اختلافات د دې حکومت ستنې لا کمزوري کی. د حکومت او د ولسي جرګې ترمنځ د تقابل په اړه څه نظر؟
دا موضوع زما لپاره ډیره مهمه نه ده. هغه مربوط دی ته چې تر کومه حده دغه دواړه مهم اساسي ارګانونه د دولت دغه په درېګونو قواوو کې د اساسي قانون په چوکاټ کې پاتې کیږي. که دوی قانون مراعات کړي، هم اجرایه قوه او هم مقننه قوه، او د اساسي قانون په چوکاټ کې سره خپل مناسبات تنظیم کړي، نو هیڅ ویره زه له دې نه لرم چې که ولسي جرګه وزیران احضاری او غی استیزاکی او غی لکار برطرفی. فقط دو شای دیر مهم دی. اگر داری چی اول وکیلان باید هیچ نوع سیاسی او بعض نور ملحوظات او کم ملحوظات چی اگر ملی گردو سر هم غیجی ننوی اگر باید نظر کی بونی نیسی او واقعا هم اخپل لگه کار شفاف مختی بوزی. لبل خواه ولسمشر او اجرایات و باید پدک قسمت که زغم ولری او باید اساسی قانون تغاله کیږي.
رنگبر سه واشنگتن پوست به خپل تبصری کې لیکلی دی چې په افغانستان کې سیاسي بے باوري زیاته شوې او اوس به د کابینې د خالی شوو څوکیو د ډکولو لپاره د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف یو بل بحران رامنځته کی. د دې خبرې څومره یې رښتیا ده؟
کډمنګه د دواړو مشران له دغه پخوانه عبرت نه اخیسته او دی خپل اړیکو کې یو لبل سره ته نظر نه کړي، نو واقعاً بوران مې سره دی. بوران خورته نه وایم، خو ډېر ستونزې به مې سره شي د دغه نو وزیرانو په ټاکلو کې. او مګر که دوی دغه یو حداقل د پخوانه دی زده کړي چې دوی باید مشترک یو لیست کبو ولري، او که ظرفیت لري او کمی، دا د ما د قوم دی، د ما د تنظیم دی، د ما د اړخ دی، کمپین کې مسله اشتراک کړی، دغه مسایل که په نظر کې ونیمي شي او دوی مشترک سوچ وکړي، زه فکر کوم چې دغه باید د مونږ په دغه حاکمیت کې د حکومت یو نوي پانه خلاصه شي او دوی به ډېر سره نږدې شي. زه دغه تمه لرم، او که دوی بیا هم لاندري وکړي او بیا هم دوی کوشش کوي چې خپل سړي هلته ځای په ځای کړي او دولتداري په نظر کې ونیمي شي، خدمات عرضه کول په نظر کې ونیمي شي، نو دا واقعا یو ناورین دی.
بله، رنگبر صاحب، تاسو په نظر څه باید وشي چې دغه وو وزیران چې سلب صلاحیت شوي دي، دغه اقدام یو نورماله دموکراتیکه پروسه وګڼل شي او حکومت کې کومه تشه احساس نشي او ټول کارونه په خپل حال او نورمال مخکې لاړ شي؟
که د اساسي قانون په چوکاټ کې دواړه قوتونه، اجرایه قوه او مقننه قوه، خپل کارونه او چارې تنظیم کړي، دا زموږ دموکراسي لپاره لویه مرسته ده. د نورو دولتونو کې هر فرد د کابینه استعفا کوي، نغاره نو وسی چې تاسو څنګه مې سره راغله یا بوران مې سره راغله. مهم دا دی چې دوی په خپل د چار چلن کې یو نوې بدلون راولي. یو هغه بدلون دا دی چې ما وړاندې هم عرض کړی چې دوی باید سره ګډ متحد دغه فکر وکړي چې د حکومت بریالیتوب د دوی سرلوړي ده. د ما مشوره هم دا دی دواړو رهبرانو ته، دوی باید سم کارپو اشخاص په کار وګماري، لایق او رابط ته هیڅ نظر ونه کړي او باید د دې ظرفیتونه په نظر کې ونیسي.
بله، ډېره مننه رنجبر صاحب، ژوندی اوسئ.
خواهش کوم، تاسو نه خدای په امان.
ګرانو هیوادوالو، له ګزارې څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین وریاخیل، د کار او ټولنیز چارو وزیر.
اوس پر اسد پولیو په بارکی دی رپورت چې په روزګان او کندهار کې تر 2000 زیات ماشومان له واکسین څخه پاتې دي. نور حال لکندهار څخه د عزیز الله پوپل پر رپورت کې واوري.
په روزګان ولایت کې د پرلپسې نامنوی له امله د مرکز سرین کوچ په ګډون په گیزاب او چوری ولسوالۍ کې له 2000 څخه زیات کوچنیان د پولیو ضد واکسین له کمپاین څخه پاتې شوي دي. د جنوبی حوزې د کتلوی مافیات امیر ډاکټر نظر محمد وایي چې له واکسین څخه پاتې سوو سیمو ته به په راتلونکو درو اونیو کې د پولیو واکسین رولیږي. د زیاته کړه چې دمګړۍ د روزګان په مرکز او دوو ولسوالیو کې د مځکنیو ماینونو خطر موجود دی او له بل پلوه تر واکسین وروسته د دوی د سروې ټیمونه له سیمې څخه د کار د کیفیت په هکله معلومات نشي ترلاسه کوی.
بعضې مشکلات د لارې دي چې هلته نسو کړه یا مانیټوران نسي تلی یا سپلای نه رسېږي، په دغه خطر ورته محتال دی.
ټول تعداد په دغو درو نقطو کې ترینکوټ او دوی ولسوالۍ په دوو کې څونه دی د کوشیان؟
تقریبا د 2800 که 2800 په شاوخوا کې. زه فکر کوم چې په دې رنګ کې امید لرو چې لار به ایلی چوره او گیزاب هم کوار شي سره د ترینکوټ.
بلې خوا ته د روزګان ولایت سره په گاونډ کې د کندهار د شولیکوټ ولسوالۍ د چنار سیمه هم په تیرو دوو کمپاینونو کې د پولیو له واکسین څخه پاتې شوې. د شولیکوټ ولسوالۍ د پولیو واکسین د عامه پوهاوي د برخې یو تن مسؤل محمد قاسم امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو سره سم به سمدلاسه په پاتې سوو سیمو کې د پولیو واکسین کوچنیانو ته ورسي.
چنار په نامه دی د سړک پر غاړه د همدا کله شته کمپاین کې پاتې شولې دا نور وویش کله شته راکور شولې.
د چنار د کله شته تعداد د کوچنیانو
څومره دی؟ یاره تقریبا د هغه تعداد به د کله شته د څوار له سابنه یادې.
له هلمند ولایت سره پر پوله د کندهار په لویدیځ کې د میوند ولسوالۍ د پولیو واکسین د پروګرام کارکوونکي هم رواني جګړې د خپلو پالیتونو په وړاندې یو سرخند بولي. د دې ولسوالۍ د پولیو د پروګرام کارکوونکي عبدالنافی وایي چې دوامدار جګړې او د مځکنیو ماینونو له امله داسې سیمې لا هم شته چې په تیرو څو کمپاینونو کې ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شوي دي.
چې جنگ ودرېږي بیا موږ ورځو بیا خلکو ته خبر ورکوو چې موږ دلته د خپل واکسین کار کوو بیا زموږ سره همکاري کومک کوي.
یعنی خپله ساحه مو کاملا د واکسین تر پوښښ لاندې راوستي؟
د اکثره مو کړی دی که یو ځګی بیخي پاتې هغه د مینو سه نسو ورتللی یا د جنګ سه نسو ورتللی هغه ته بیخي ورتللی نسو هغه نو که پاتې امکان لري.
یعنې داسې ساحې شته؟
داسې ځګی هم کم خاصته.
یعنی چې د مینو د مشکل له خاطر
د مینو د خاطر سړی نسو ورتللی هغه نو داسې منطقي دي چې خامخا سړی نسو ورتللی.
د پولیو پر ضد له روانو هڅو سره د جګړې هیڅ لوري مخالفت نه لري، خو رواني نشتې هم ځکني ماینونه د پولیو واکسین د رضاکارانو فعالیت او تګ راتګ ستونزمن کړی دي. له دې سره سره روغتیایي کارکوونکي ټینګار کوي چې په هر ډول حالاتو کې باید د فلج د ناروغۍ څخه د کوچنیانو د ژغورنې په هدف هغوی ته د پولیو ضد واکسین ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکه د رپورت د ترکیه پوځ د کوردی یاغانو او په سوریه کې د داعش د افراطي ډلې پر ضد د جنگ څخه علاوه د عراق په سرحدونو کې هم عسكر اچولې دي. دلته سوال دا دی چې دا ممکنه ده چې په یو وخت کې د ترکیه پوځ په څو جبو کې جنگ ته دوام ورکړي. د امریکا خبريال دورن جونز په دې باره کې رپورت راستولې دي.
پر اوس کال د کوردانو د کارګر د ګوند یا د پی کی کی سره د ترکیه د حکومت د سولې د هڅو د ناکامۍ نو ورستو د ترکیه فوج د خپل ملک په جنوب کې چې هلته د کوردانو اکثریت ژوند کوي د کوردی یاغیانو په ضد په دوامدار ډول نظامی عملیات پیل کړل. او هر کله چې د ترکیه د فوج عسکرو په سوریه کې د داعش د افراطي ډلې او د کوردانو د وای پی جی د وسلواله ډلې په ضد عملیات پیل کړل نو ترکی قواوې په دوو جبو کې په جنگ کې راګیر شوې. لدین علاوه اوس د عراق په سرحد کې هم د ترکی فوج خپل زیری پوښونه ځای په ځای کړی دي. د ترکی د فوج یو متقاعد جنرال هلدون سولماز ترک په سو جبو کې د ترکی د فوج د جنگ په باب وایي:
No army, including the American army, can deal with so many conflicts or fronts at the same time. There would be two outcomes.
The America, the force په شمول هیڅ یو فوج نشکوله چې په یو وخت کې په څو جبو کې جنگ وکړي. په داسې یو حالت کې دوه نتیجې ترلاسه کیږي: یو دا چې د نظامی عملیاتو په سرعت کې سستواله راځي او دویم دا چې د عسکرو مرګ ژوبله زیاتیږي. زه په عراق کې د ترکیه د فوج د مداخله لپاره هیڅ دلیل نه وینم. په ترکیه کې د جولای د میاشتې د ناکامې نظامی کودتا نه ورستو د هغه ملک د فوز په خاص ډول د هوایی او د خاص قواو تقریبا نیمایی لوړ رتبه قمندانان یا زندانی شوي او یا هم د وظایفونه لرې کړی شوي دي. د ترکیې د فوز دغه متقاعد جنرال سولماس ترک په فوز د دومره زیات فشار او د عسکرو په تغییر او تبدیلۍ کې د مشکلاتو د پیدا کېدلو په باب وایي:
As the Turkish army currently is deploying troops and armor from central region Ankara.
دا سی وخت چې د انقره د مرکزی قواو نه عسكر او زری پوشونه په نور ځایونو کې ځای په ځای کیږي، نو د دې معنی دا ده چې هلته په خپل په نظامی قرارګاو کې قوت کم شوی او د هغوی په ځای د نور قوتونو ځای په ځای کول به مشکل کار وي. دا یو لوی مشکل دی او حل هم ګران دی، لیکن د هغې په نتیجه کې به د فوز د عملیاتو په سرعت کې کمی راشي. په ترکیه کې د خلکو د یوې نوې وروستۍ سروې نه داسې ښکاري چې هلته په ترکیه کې د پی کی کی د ځپلو دپاره د فوز سره د خلکو ملاتړ زیات شوی دی او نظامی ماهرین دا هم وایي چې د ترکیه حکومت ممکن په فوز د زیات فشار او په خاص ډول په راتلونکي کال کې د هغه ملک د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د قدرت د زیاتولو لپاره د ریفرندم په اقله د خلکو د خبرداري او چنداني پروا ونه کړی.
د خبرونو په دې برخه کې ځل بیا پام وکړئ. د دې ساعت مهمو خبرونو ته: د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي قواو پر پوستو باندې په برید کې اته پولیسان وژل سوي دي. د فراه ولایت د والي بیان محمد ناصر مهری امریکا ډخ ته ویلي دي چې دغه پیښه تېره شپه د بکوا په ولسوالۍ کې په داسې حال کې رامنځته سوې ده چې وسلوالو طالبانو د افغان سرتیرو پر امنیتي پوستو باندې ډله ییز برید کړی دی. ښاغلي مهری زیاته کړه چې په دې جګړه کې طالبانو ته هم زیان اوښتی دي، خو د هغوی د تلفاتو دقیقه شمېره یې ونه ویله. د بلې لوري د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ویلي دي چې د تېرې شپې په جګړه کې 13 پولیسان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. ځینو رسنیو هم د 13 تنو افغان پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی دی، خو د فراه د ولایت چارواکي وایي چې یوازې 8 پولیسان وژل شوي دي. د حزب اسلامي مشر حکمتیار وایي چې د هیڅ تورستي ډلې ملاتړ نه کوي. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د ګلبدین حکمتیار نوم د امریکا او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست څخه وباسي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي دي چې دی او ګوند یې د القاعدي او د داعش په ګډون د هیڅ تورستي ډلې او سازمان ملاتړ نه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي اتحاد د غټو هیوادونو د مشرانو سره په جرمني کې ویني چې د امریکا او اروپایي اتحاد ترمنځ پر اقتصادي او امنیتي چارو خبرې وکړي. د جرمني، بریتانیا، فرانسې، اسپانیا او ایټالیا مشران د ولسمشر اوباما سره مفصلې خبرې کوي. پرون ولسمشر اوباما د جرمني د لومړي وزیر انګلا مرکل سره لیدکاته وکړه. دا به اروپا ته د ولسمشر په صفت د ښاغلي اوباما وروستی سفر وي. د جنوري په میاشت کې به منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په رسمي توګه خپل وظیفه پیل کړي. ښاغلي اوباما د جرمني چارواکو او اروپایي د ټولو مشرانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالات به په نړۍ کې خپلې ښکېلتیا ته ادامه ورکړي. د جاپان لومړي وزیر شینزو آبې ډونالد ټرمپ ته د یو داسې مشر خطاب کړی چې خلک ډېر اطمینان پر درلودلی سي. د هغه وخت راهیسې چې ښاغلي ټرمپ انتخابات ګټلي، آبې لومړی بهرنی مشر دی چې د ټرمپ سره ویني. دواړو په نیویارک کې په ټرمپ ټاور کې سره ولیدل. ښاغلي آبې وویل چې د منتخب ولسمشر ټرمپ سره یې لیدکاته ډېر رضایت بخښه وه. د مهاجرت نړیوال سازمان یا یوم وایي چې په تیرو دوه نیمو ورځو کې تقریبا 340 پناه غوښتونکي د مدیترانې په بهیرې کې ورک سوي دي. د دې ادارې ویان ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې د دغو کسانو مړه کېدو سره په روان میلادي کال کې 4500 کسان د مدیترانې په بهیرې کې مړه سوي دي. ښاغلي ګمیسو زیاته کړه چې په تاریخ کې دونه زیات کسان په دې بهیرې کې نه دي مړه سوي. د سوریې حکومتي ځواکونو د توپ او الوتکو په ذریعې چې د روسیې لخوا یې هم ملاتړ کیږي، د حلب د ښار پر هغو سیمو باندې بریدونه پیل کړي دي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي، چې په لړ کې د ماشومانو په ګډون 100 کسه وژل سوي دي. د سې شنبې د ورځې راهیسې کله چې د ماسکو لخوا یو میاشتنی اوربان پای ته ورسېدي، دا 14مه ورځ ده چې حکومتي قواوې پر حلب باندې بمباري کوي. په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقوقو نظارتي ډلې ویلي دي چې د عملیاتو د پیل راهیسې تر اوسه پورې 15 ملکیان وژل سوي دي.
د
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د نیم ساعته پښتو خپرونه پای ته ورسېدل، خو هیر مو نسی چې د امریکا ژغ آشنا رادیو د روغتیا په خپرونه کې د پښتورګو په ناروغۍ باندې ستاسو سره د خپرونې میلمه خبرې کوي. هیله ده چې خپرونه تر پایه واوري، خو اوس به په لنډ وخت کې دغه خپرونه پیل شي.